شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستانو د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې چې زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده ز اجمل د میرحمت صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د سر موضوع دا ده چې ولسی جرګوي په کابل کې هدفي وژنې او نورې جنایي پیښې زیاتې شوې دي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخطه. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د فاریاب د ولایتي شورا غړي ادعا کوي چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او ولسي پاڅون کوونکو ګڼ شمېر غړي وسوالو طالبانو محاصره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور په زندان کې وه له پاکستانه ایستل شوې ده. پوره خبر نو واورئ. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر وایي یو شمېر کاندیدانو د هغو مرکزونو د رایو د بیا شمېرنې مخنیوی کړی چې شکایتونه پکې ثبت شوي وو. د دې کمیسیون مشر کریم الله ستانکزي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې باید پرون دوی دا کار کړی وای خو یو شمېر کاندیدانو اجازه نه ده ورکړي چې دوی په هغو مرکزونو کې یو شمېر صندوقونه له سره وشمېري چې شکایتونه ورسره ثبت شوي وو.
موږ نن هم په شکل دی باراتن د پروسه توقف کړی ده. موږ به د جریان د جناب والی صاحب سره د نور امنیت ورګونو سره شریکو. نو د فاصله زده باندې چې څه مشکل جوړ نه سم خپل پروسه ته دوام ورکړو.
ستانکزي ویل چې په کندهار کې تر 300 زیات شکایتونه ورسره ثبت شوي او د کاندیدانو د استازو تر مخ به دغه شکایتونه وڅېړل سي. خو په کندهار کې یو شمېر کاندیدانو ادعا کړي چې صندوقونه په ځینې سیمو کې مات شوي، سپینې پاڼې صندوقونو ته اچول شوي یا د رایې صندوقونه ورک شوي دي او د دوی د غولولو هڅې کېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې یو شمېر کاندیدانو دوی ته ستونزې هم جوړې کړې دي. په افغانستان کې د میزان په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وشوه خو په کندهار کې د امنیتي ستونزو له امله دغه انتخابات یوه اونۍ وځنډول شول. په غزني کې لا هم د ولسي جرګې د انتخاباتو برخلیک نه دی معلوم. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس ادعا کړې چې د دوی د دې ولایت په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او په سیمه کې د پاڅون کوونکو لږ تر لږه 300 کسان وسلوالو طالبانو ماتره کړې دي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس محمد طاهر رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې په دوه ولسوالیو دولت آباد او د پښتونکوټ په سریحاو سیمه کې له څو ورځو راهیسې جنګ روان دی چې له تېرې شپې راهیسې دغه جنګ لا زیات شدت موندلی دی. محمد طاهر رحماني ازادي راډیو ته وویل که سیمې ته نور ځواکونه وروانستول سي دواړه ولسوالۍ به وسوال طالبان ونیسي. د فاریاب چارواکو تر اوسه د دې ادعا او په سیمه کې د رواني جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت چارواکو هم په دې اړه خبري نه دي کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن رد کړه چې د آسیا بیبي په نوم یوه مسیحي ښځه چې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور 8 کاله زندانی وه او تېره اونۍ خوشې شوه له پاکستانه وتلې ده. د آسیا بیبي مدافع وکیل سیف الملوک پرون تایید کړه چې هغه له زندانه آزاده شوه او د اروپایي پارلمان مشر انتونیو تیانی پر ټویټر ولیکل چې هغه امن ځای ته ایستل شوې ده. انتونیو تیانی په یوه ټویټ کې ولیکل چې امن ځای ته د آسیا بیبي په ایستلو کې د همکارۍ لپاره د پاکستانی چارواکو مننه کوي او دا یې هم ولیکل چې په راتلونکو ورځو کې په اروپایي پارلمان کې لاسي بیبي او د هغې له کورنۍ سره د کتلو هیله من دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې دا رپورټونه حقیقت نه لري. هغه وویل چې دا خبر چې آسیا بیبي له پاکستانه وتلې سم نه دی. پاکستان د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF څخه د پور اخیستلو لپاره مذاکره پیل کړه. د دې مالی مؤسسې لخوا د درې کلونو په مخه اقتصادي مرستې به له پاکستان سره مرسته وکړي چې خپل پورونه پرې کړي. د پاکستان د مالیه وزارت ویان نور احمد پرون وویل چې پاکستان د دې تمه لري چې له IMF درې کلنه مالی مرسته ترلاسه کړي. د دې ادارې یو پلاوی هم پرون اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر ویلي چې د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د لګښتونو د پورونو د پرې کولو عاجله ستونزه هواره شوې ده. پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر د بودیجې کسر لري چې خپل مصارف ورباندې پوره کړي. د پاکستان د مالیه وزیر د سه‌شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي و چې سعودي عربستان او چین د 16 میلیارد ډالر مرستې ژمنه ورسره کړې ده. او د پولند دفاع وزارت اعلان کړی چې په هغو ګډو پوځي تمرینونو کې چې په پولند او په بالتیک سیمه کې پرون پیل شول، د ناټو د 10 غړو هیوادونو 12,500 پوځیانو ګډون کړی دی. د پولند دفاع وزارت ویل چې د اناکونډا په نوم د تر ټولو لوی پوځي تمرینونه دي چې د دې هیواد 12,500 او د ناټو د نورو غړو 15,000 پوځیان د بالتیک د بحیرې د غاړې په دریو هیوادونو استونیا، لیتویا او لیتوانیا کې پکې ګډون کړی دی.
دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیو نو اوریدل. فرشتي جلال زید درته وړاندې کړل کا غواړی دا نور خبرونه ولولې سمګ وې پانه ته ورتللې شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو د وې پانه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي وژنو او بریدونو اندېښمن کړي دي. په همدې موضوع د سیاسي چارو او امنیتي چارو له شننکي علاګل مجاهد سره مرکه هم درته وړاندې کوو. دا به هم واورئ چې ژمی کې د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم وي، خو آیا د هلمند چارواکي به د طالبانو تر ولکې لاندې د ولسوالیو د نیول لپاره هڅه وکړي او کنه؟ په دې موضوع باندې له هلمند نه یو تفصیلي رپورټ لرو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. په هسپانیا کې یو سړي چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جالکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. یو کلی سرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسي. دوستانو ستړي مشه، د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون یو شمېر غړي د کابل روسي امنیتي وضعیت او په دې ښار کې هدفي بریدونه اندېښمن کړي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي دغه ستونزه مني خو ټینګار کوي چې د مخنیوي لپاره به یو لړ مهم تدابیر ونیول شي. نور حال اکرام الله اکرام راکي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي وایي په کابل ښار کې د وسلوالو حملو ترڅنګ د خلکو تښتونې او په یو شمېر مدني فعالانو او ورزشکارانو حملو خلک اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون غړي صالح محمد صالح د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار امنیت خراب شوی، ان تر دې چې خلک د کورنۍ په مخ کې د وسلوالو له لوري په نښه کېږي.
په کابل کې او خاص کر په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب دی، عادتی وجنې ډېرې شوې دي. یو د دې ټول نتیجه دا ده چې زمونږ کشفي ارګانونه هغه څه چې لازم دي خپل کارونه ترسره کړي نه دي. هغه امکانات چې دوی ته ضرورت یې پکار ده چې په لاس کې ورته واچول شي او دوی وکولی شي دغسې هدفي وژنو مخه ونیسي.
ښاغلی صالح د هدفي وژنو د زیاتېدو ستر لامل په خپلو چارو کې د امنیتي او کشفي ارګانونو ناغېړي ګڼي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې په یو شمېر کسانو د نامعلومو وسلوالو له لورې حملې وشوې. تر ټولو تازه پیښه د روانې اونۍ د سه‌شنبې پر ماښام پر مدني فعال خیرالله شینواري و چې نوموړی پکې ټپي شو. له دې نږدې 15 ورځې وړاندې د آزادو سیالیو لوبغاړی احمد ولي هوتک هم خپل کور ته نږدې په یو حمله کې ټپي شو. تر یادو پیښو مخکې بیا د کورنیو چارو د وزارت د پخواني جنرال زلمي وردګ او په کابل کې د پکتیکا د ځانګړو ځواکونو د قومندان عزیز الله کاروان هدفي وژنې هغه څه دي چې د پایتخت په ځانګړي ډول د کابل ښار د امنیت په اړه د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د داشان حملو د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات شوي دي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل
مادری ما بیش از 224
په دې میاشت کې مو د جنایي پیښو په تړاو له 222 څخه زیات کسان نیولي او د قانون منګلو ته مو سپارلې دي، چې په دې ډله کې انسان تښتونکي، قاتلین، غله او د ناقانونه وسلو قاچاقبران شامل دي. ښاغلی مجاهد وایي د امنیتي ځواکونو په هلو ځلو د پخوا په پرتله په کابل ښار کې د جنایي پیښو کچه هم راټیټه شوې ده، خو د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي ټینګار کوي چې کشفي او امنیتي ادارې باید له هر ډول پیښو وړاندې د دښمن ناوړه اهداف شنډ کړي.
دوستانو، په همدې موضوع باندې اکرام الله اکرام د امنیتي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره مرکه کړې او په کابل کې د امنیتي پیښو او همدارنګه د هدفي وژنو د څرنګوالي او علتونو په اړه ترې پوښتلې دي. د محمد اګل مجاهد سره د اکرام د مرکه اورو.
بدون د شکا چې دغه پیښې سوي دا ټولې هدفمنده پیښې دي او په دې کې د شاته د بعض کړیو لاسونه دي، دا پلان سوي پیښې دي، داسې نه دي چې تصادفي پیښې. هر یو پلان سوي پیښه ده، بالاخره د پلان د مخې نه عملي کېږي په ساحه کې. د دې یوازینی مخنیوی یوه لاره لري چې افغانستان کابل ښار مجموع کې د استخباراتي لحاظ د پوښلان دراسي کوم مسلک چې موږ ویلې دی باید پاسپورت د صحوي ډېر قوي په کشفي ارګانو کې خصوصا د پولیسو د کمیت او کیفیت لحاظ باید تعداد لوړ سي. په حوزو کې د تعداد د کشفي ارګانو کم دی، ساحه ډېره زیاته ده. کابل ښار یو وخت د 500,000 نفوس لپاره جوړ وو، نن 5,000,000 نفوس دلته ژوند کوي. دوهم اساسي لار دا دی چې د کابل اطراف کمربندونه باید قوي سي او درنه ښار باید د امنیتي کمرو د لحاظه د پوښښ لاندې ونیول سي. اکثره د دنیا ښارونه چې دي تاسو وینئ چې د ټکنالوژي د لحاظه کنټرولېږي، اما متاسفانه کابل هغه ښار دی.
مجاهد صاحب، تاسو مخکې د ځانګړو کړیو یادونه وکړه، هدف مثلا څوک دي؟ وسلوال مخالفین کنا؟ وسلوالی کړی چې هغه له داخله نظام کمزوري کوي، او یا مثلا هغه خلک چې هغه یعنی په ساده اصطلاح ورته مافیا ویلې شو؟
اکثرا دا قتلونه د مافیایي کړیو د خوانه کیږي. بهر مخالفین د دولت د یو فری فایټ والا سره څه مشکل لري، د یو مدني فعال سره څه مشکل لري، د ظلمي وردک سره څه مشکل لري چې هغه پر رسنیو کې صرف نقد کاوي، کوم نه برحاله نظامي منصبدار و نه د چا سره کوم هغه درلوده. مخالفین هم زیاد کیدای سی بعض حالاتو کې مخالفین لا سولی د هغو کسانو سره چې دوی په ضد خبرې کوي او هغه یا د دوی په ضد عملی اقدام کوي. خبرې خونن په دنیا کې هر څوک د هر چا په ضد کوي، هغونه مخالفین هم دونه هغه نه دي هغه کې دا دننه کړی دي چې غواړي هم حکومت ضعیفه کړي او هم هغه کسان دي چې یعنی دوی په ضد باندې خبرې کوي په دننه پر رسنیو کې، بالاخره دوی اقدام کوي.
مجاهد صاحب،
په مدني فعالانو پسې دغه
مجاهد صاحب، افغان امنیتي بنسټونه په ځانګړي ډول د کابل امنیه قومندانۍ یا د کورنیو چارو وزارت چې تر دې دمه د کومو لاسته راوړنو خبره کوي په دې برخه کې، دا لږ تر لږه تاسو د قناعت وړ دي؟
قطعا د قناعت وړ نه دي. زه په دغو ورځو کې چې په جریان کې په هر ناحیه کې په هر حوزه کې قتلونه روان دي، هغه ورځې په اتمه ناحیه کې کورنۍ بسته وژل شوې ده، په لاره په سر باندې خلک په چاقوانو وهل کېږي، د لوچکو خلکو د خوا د هغه ویلګردو خلکو د خوا خلک تهدیدېږي، د خلکو ټلیفونونه د سړک په سر باندې د لاس نه تښتول کېږي. دا امنیت په دا شکل چې باید تامین سي قطعا د قناعت وړ نه ده او تامین نه ده.
دوستانو، محمد اګل مجاهد چې د کابل د امنیت او پادي خار کې د ورستیو پیښو په اړه یې نظر څرګندوي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي سموک پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلې کیو د ماخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري بیا نو چې هر شي لري نه یوازې دا چې موږ د وی پانل لري سموک پرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې کولای شي چې زموږ ریپورټونه، خبرونه او نیوز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او پزینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. اوس هم یوسف خان زدران له څو اقتصادي خبرونو سره.
د هرات د صنعتکارانو ټولنه د ټاپ 1500 پروژې هوکړلې کې یو مهم پرمختګ یادوي او هرکلی یې کوي. د یاد ټولنې رئیس حمید الله خادم نن ازادي راډیو ته ویل د هرات ولایت صنعتکاران تمه لري چې دا پروژه به د دوی د برېښنا د کمبود ستونزه کابو کړي. دی وایي دا وخت په هرات کې 300 فابریکې فعاله دي چې اساسي ستونزه یې د برېښنا کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې د ټاپ 1500 برېښنا د لیک پروژې تړون 13 ورځ د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت او ترکی شرکت هولډینګ ترمنځ لاسلیک شو. د دغه پروژې ټول ارزښت 1.6 میلیارد ډالر ښودل شوی. دا اندازه برېښنا په ترکمنستان کې د ګازو د طبیعي سرچینو څخه تولیدیږي چې وروسته بیا هرات له هغه ځای کندهار او بیا کویټ ته لیږدیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دایکنډي ولایت کې د ګلخانهي سیستم څخه د زعفرانو لومړی حاصل ترلاسه کړ. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د زعفرانو کښت د ترویج او پراختیا په خاطر په سړو ولایتونو هم لکه کابل، دایکنډي او بامیانو کې د ګلخانهي سیستم رامنځته کړی چې تر اوسه یې په دایکنډي او بامیان ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په هیواد کې 10.6 ټنه زعفران تولید شوي چې له 25 میلیونو ډالرو ډیر عواید ترې ترلاسه شوي دي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د قزاقي وړو 1500 کیلو بوجۍ 1340 افغانۍ، د بورې 1500 کیلو بوجۍ 1260 افغانۍ، د وریجو 3.5 منۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړیو 14 لیتر ټیم 1000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او ډیزل په 55 افغانیو پلورل کیږي. خو د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: 1 ډالر 50 افغانۍ او 1 پوله، 1 یورو 5 افغانۍ 6 پوله، 1 انګلیسي پاؤنډ 99 افغانۍ 10 پوله، 1 سعودي ریال 6 افغانۍ، 1 ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله او 1 پاکستانی کلدارې 1570 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو واوریدل. یوسف خان صدران درته وړاندې کړل. تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړی د خبرونې په وګدو کې د هلمند امنیتي وضعیت او دغلته د طالبانو تر ولکې لاندې د سیمو د نیول لپاره د افغان حکومتي ځواکونو د پلانونو په اړه او همدارنګه د یو کلی زرغونه ډرامه لرو، خو مخکې تر هغې یو سیمه ایزه او نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو نورو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د تیلو ټانکرونه خپلو بندرونو ته پرېنږدي، ځکه د دوی په وینا دغه اقدام به نه یوازې د امریکا د بندیزونو سره سم دغه هیوادونه له مجازاتو سره مخامخ کړي، بلکې کیدای شي چاپیریالي ستونزې هم رامنځته کړي. دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړی ده، هم دا اوس را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، امریکا دا خبرداری په څه دلیل ورکړی؟ آیا تر بندیزونو وروسته کوم هیواد سرغړونه کړي که څنګه؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت استازي براین هوک ویلي دي چې دغه وزارت داسې شواهد لري چې شی ایراني کشتي هڅه کوي چې د امریکا دغه بندیزونه څخه سرغړونه وکړي، او د ده په وینا د ایران هڅه داده چې هغه آلې چې د ټکرونو د مخنیوي لپاره یعنی په لویو اوبو کې یا سمندرونو کې د موقعیت معلومولو په هدف کارول کیږي تخریبوي. څو په دې ترتیب ایرانی کشتی وکولای سي چې خپل مسیر پټ وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی دی ورسته لدې چې امریکا د ایران د تیلو پر صادراتو او له دوی سره د بیمې پر شرکتونو بندیزونه ولګول، نو دا اقدام د ایران د تیلو ټانکرونو معنی کوي چې نور هیوادونو ته ورسیږي، او کچيري هر هیواد لدې بندیز څخه سرغړونه وکړي د امریکا لخوا به له مجازاتو سره مخامخ شي. او د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک د هم ویلي په داسال کې چې د بیمې لوی شرکتونه د ایرانی کشتي او مصارف له ورکولو څخه وځي، نو ایران به په قوي احتمال خپل کورنۍ او بیمه شرکتونو ته مخکړي چې هغه شرکتونه به د شاغلي هوک په خبره ونی سي کولای د ایرانی کشتي لپاره دغه تاوان پوره کړي. کچيري کم ټکر رامنځته کیږي، نو کېدای شي میلیاردونه ډالر ته دغه تاوان ورسیږي، نو دوی نه سي پوره کولای. براین هوک زیاته کړه چې هیوادونه، بندرونه، د کانالونو مجریان او خصوصي شرکتونه باید په دې پوه سي چې د ایران د ټانکرونو سره چې په خپل هیواد کې دننه بیمه سوي دي، د ټکر په صورت کې به لګښتونه په خپل ورکوي.
امریکا څومره ډاډه ښکاري چې دغه بندیزونه به بالاخره نتیجه ورکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پرله پسې ډول دا ډاډ ورکړی دی چې پر ایران د امریکا نوي بندیزونه به ډېر مؤثر وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دغه بندیزونه به د ایران پر حکومت چې د ده په وینا په اوس وخت کې په منځني ختیځ کې د یو بې ثباته کوونکي ځواک په توګه عمل کوي اغېزمن وي. یوه یادونه باید وکړم، کله چې دا خبرداری ورکول کېږي وروسته له هغه چې د نومبر پر 1 نیټه د ایران د تیلو پر صادراتو باندې بندیزونه ولګېدل، خو یو شمیر لوی د ایران د تیلو واردونکي هیوادونه له امریکا څخه غوښتنه وکړه چې باید دوی ته وخت ورکړل شي یا معافیت ورکړل شي. بیا امریکا پریکړه وکړه چې اته هیوادونه کولای شي د شپږو میاشتو لپاره د ایران د تیلو څخه استفاده وکړي، او په دې موده کې دوی باید بالاخره د تیلو واردول صفر ته ورسوي. اگر چې دغه هیوادونه یو شمیر اوس هم ادا کوي چې دوی به شاید ونسي کولای چې په شپږو میاشتو کې دغه بندیزونه یا دغه موده چې دوی ته ټاکل شوې په پام کې ونیسي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د امریکا د چارواکو له خبرداري خبر کړو چې ځینو هیوادونو ته ویلي خپلو سواحلو او بندرونو ته د ایران د تیلو ټانکرونه نه پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژمی د حکومتي سرتیرو د جګړې موسم دی. آیا د هلمند چارواکي د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو د نیولو پلان لري؟ د تیرو دوو کلونو راهیسې د هلمند نږدې اویا په سلو کې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. د هلمند پنځه ولسوالۍ د محاصرې په حالت کې دي. اوس چې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونه له افغان سرتیرو سره د هوا له لارې مرسته کوي، ولې لشکرګاه ښار ته نږدې سیمې او شاوخوا پنځه ولسوالۍ د سقوط په حال کې پاتې دي؟ د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی په دې تفصیلي رپورټ کې د هلمند عمومي امنیتي حالت تک نه کړی دا او پر هغه ستونزو نیمګړتیاوې تمرکز کړی چې حکومت یې عمل نشي کولای د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
کچو هم د لشکرګاه په شمال، لویدیځ او جنوب کې امنیتي سیمې د ناوې او نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې پراخه شوې دي، خو د همدوی ټانګونو یو لوی قطار نادلي ته روان دی او ویل کېږي د عملیاتو هغو سیمو ته اکمالات کوي چې د دې ولسوالۍ په شنه سیمه لوی مند کې د ولسي جرګې تر انتخاباتو مخکې درول شوي وو. په تیرو نږدې لسو کلونو کې کله چې هوا سړېږي حکومت او نړیوال متحدین د طالبانو په ضد هغه سیمو کې عملیات کوي چې د وسلوالو په ولکه کې وي او یا تر شدید امنیتي تهدید لاندې وي. خو سږ کال د ژمي د فصل پر رسیدلو سره هم د حکومتي سرتیرو کوم ترک او د عملیاتو حرکت نه لیدل کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي دوی دغه لوی پلان له مخې چې د ولایتي نظامي شورا له لارې د مرکزي حکومت سره شریک شوی دی او منظوري اخیستې ده، عملیات تر چې دوام لري. خو دا خاص عملیات یو تر دې دمه عام او زیږ عملیات نه دی پیل کړي.
پروګرام د یوازې دا نه ده چې موږ د ژمي لپاره پروګرامونه لرو. پروګرام په هر کال کې د سر کال لپاره یو عام او یو خاص عملیاتونه موږ لرو. په عام عملیاتونو کې موږ خپل پروګرامونه لرو چې هغه نور باید ساحه د دشمن نه ونیسو، ساحه پراخه کړو چې هغه د باباجي ساحه ده، هغه هم د سیر د ګرمسیر په استقامت، د مارجې په استقامت دي او نور ولسوالیو کې دي. او خاص عملیاتونه دا دي چې په هغه اهدافو کې چې دشمن سوق اداره لري، مرکز لري، عواید منابع لري او همدارنګه ډیپوګان لري، په هغه خپل عملیاتونه ته اقدام وکړو.
د 2016 میلادي کال راهیسې چې د سختو جګړو له امله نږدې ټولې ولسوالۍ سکوت شوې او جګړې د لشکرګاه تر څلور خوا ورسېدلې. په 2016 میلادي کال کې افغان ځواکونو په لومړي ځل په ناوی او وروسته په 2013 میلادي کال کې په نادلي ولسوالیو کې اکثره سیمې بیرته د طالبانو څخه ونیولې. خو مارجا، سنگین او کجکی لا هم یوازې د پوستو حیثیت لري. د ګریشک، واشیر او ګرمسیر ولسوالیو نسبت یو څه ډېرې سیمې د حکومتي سرتیرو سره دي. او دیشو، خانشین، نوزاد، مساکلا او باغران ولسوالیو لا هم په کلي ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. اوس چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د بهرنیو ځواکونو یوه ډله په هلمند کې د افغان ځواکونو سره د هوا د لارې په عملیاتو کې مرسته کوي، او د هلمند د چارواکو په خبره د افغان سرتیرو شلیدلی او خیالي تشکیل هم پوره سوی دی، ستونزه څه ده چې په سکوت او ناامنه سیمو کې عملیات نه کېږي؟ د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی وایي درنې وسلې او مهمات نه لري. دا ازادي راډیو ته ویل د مرکز نه راتلونکو وسلو او مهماتو منتظر دي چې د سکوت سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي.
ما به ګوره سمینې رو در ساختار تشکیلاتی که ما از لحاظ
دی وی موږ هیله منو چې د ځواکونو د تشکیل په برخه کې هغه نیمګړتیاوو او د اړتیا وړ تحصیلاتو ته مرکز پاملرنه وکړي چې موږ له وړاندې غوښتنه کړې ده. دغه رنګه د پولیسو زرهي وسایلو ته هم سخت اړتیا لرو چې مرکز یې هر څه ژر په واک کې راکړي. هلمند چې کلونه کېږي د جنګ او جګړو تود میدان دی، څنګه یې میشت سرتیري په دومره اندازه بې وسلو او مهماتو کېدلی سي؟ د چارو کارپوه عبدالرشید ناصری وایي د جګړې د مهار دپاره با تجربه مدیریت وجود نه لري او نه هم یاد مدیریت ته د توان لري چې د سرتیرو اړتیاوې پر وخت راټولې او د هغې دپاره د حل لارې ومومي. ښاغلي ناصری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل مرکزي حکومت ته پکار ده چې د ژمي د فصل فرصت د لاسه ورنه کړي او د هغه سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات وکړي چې له وګړو ډکې دي.
حکومت کې ستونزې ډېرې شته، ځکه چې دلته د افغانستان څه سیاسي متحدین چې دي یا هغه ستراتیژیک ملګري چې دي هغه په کافي اندازه وسلې ورکړي دي، که امریکایانو دي که برطانویان دي که هغه اروپایي ټولنه دي هغه نور ناټو غړي دي، هغه وسلې ورکړي ده چې دوی د وسلو په ویش کې یا څه ستونزې لري، او بل داسې دي چې د لوجستیکي هغه کې او بل په اکمالاتو په رسولو کې ستونزې لري، او طبعاً چې نور بې کفایته خلک به په چوکیو کې وي نو خامخا په دې کې ډېر غټ ستونزې راځي.
ناصر وویل د حکومتي سرتیرو تشکیلات لا هم نه دي پوره سوي، ځکه نو دولتي مسؤلین په یوه او بله بهانه د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي. که څه هم هوا یخه سوې ده، خو افغان ځواکونه دا مهال د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو لوري د سختو بریدونو سره مخامخ دي چې دواړه لوري پکې یوه او بل ته د درنو تلفاتو د اړولو ادعاوې هم کوي. کتونکي وایي که روان ژمی افغان ځواکونه دغه سیمو د بیرته نیولو دپاره چې په تیرو دوو کلونو کې د لاسه وتلي دي عملیات ونه کړي، وروسته به چې هوا تودېږي ګرانه وي هغه سیمې هم وساتي چې دام ګړی د دوی په ولکه کې دي. محمود الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
په هسپانیا کې یو سړی چې د لور د مرګونې ناروغۍ په پلمه یې له خلکو او خیریه بنسټونو پیسې ټولې کړې وې، د ناوړه جلکارۍ په قضیه کې په 15 کاله بند محکوم شو. د فرناندو بلانکو میرمن هم په دې قضیه کې په 3.5 کاله بند محکومه شوې. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ته رپورټ جزئیات دروړي.
د ځوانې نادیا نیریا د ناروغۍ قضیه چې ویل کېږي ارسي معلوله ده، څو کاله مخکې هغه مهال د هسپانیې د خلکو پام ځان ته راواړو کله چې پلار فرناندو بلانکو د خپل لور د درملنې لپاره د رسنیو له لارې د مرستو ټولولو ته مخه کړه. 53 کنن بلانکو چې د خپل لور د درملنې په خاطر اتل بلل کېده، په 2014 کال کې د مالی مرستو غوښتنه وکړه څو په امریکا کې د خپل لور درملنه وکړي، خو د 2018 کال په وروستیو کې معلومه شوه چې فرناندو بلانکو له مرستو شو 4,15,000 ډالر څخه یوازې 40,000 خپل لور ته ځانګړي کړي دي او په پاتې نورو پیسو یې ځان ته کورونه نیولي، موټرونه او قیمتي ساتونه اخیستې دي. بلانکو او ښځه د خپل لور د ناروغۍ په پلمه له نورو څخه د مرستې په نوم د پیسو ټولولو په قضیه کې محکوم شوي دي، خو بلانکو ادعا کوي چې د نړۍ مختلفو سیمو ته تللی دی او د نړۍ له بهترینو متخصصانو سره د خپل لور د درملنې په هدف تماس نیولی دی. د نوموړي په خبره دی د خپل لور د درملنې لپاره افغانستان ته هم تللی او له یو افغان سره یې چې د ارسي ناروغیو علاج کوي او په سمڅو کې اوسیږي هم لیدلی دي. د هسپانیې دو خبری رسنیو د فرناندو بلانکو په قصه شک وکړ او د پلټونو وروسته یې موندنو کې وښوده چې نه د بلانکو لور نادیا مرګونې ناروغي لري، نه هغه د نړۍ مختلفو هیوادونو ته سفر کړی او نه یې له کوم روغتون سره تماس نیولی دی. د هسپانیې پولیسو فرناندو بلانکو هغه مهال چې د فرانسې له پولیس سره د تیښتې په حال کې ونیو، پولیسو د غراز د نوموړي پر کور چاپه ووهله چې په نتیجه کې د هغه له کور څخه 1.5 لوکس موټرونه، 50,000 یورو، ګرځنده تلیفونونه او مروانه نشهی مواد ترلاسه کړل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو زموږ غږ له ساتي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفا 12:30 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. 12:30 بجې شوې وار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فرشتي جلال زینې اورئ.